په دې اړه مول ځوان انزورګر اقبال احمد سره مرکه کړې ده.
د مورال انزورګری سیورتوای یا د دیوال باندې انزورګری کیږي دا ډیر مهم رول لري.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې شپږ کاله کیږي چې د نشول عمله کورته نه امتللی.
کور سره مې اړیکې خراب دي یار، تقریبا ما شپږ وکاله کیږي چې کورته نه امتللی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې کبیر په روغتون کې لبستر کېدل وروسته چیرې تللی دی.
پلار قسم به کوم جنور نشن کوم.
او سړی کبیر شوی شپاخانې ته بوزاو علاج وکړ.
خزه تم سبا خبره کوي خو دې پوډایونه خبره مې زړه ته نه لویږي.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی وای چې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت، د نشي موادو د تولید او قاچاق له لارې ترلاسه شوی پیسې په روان میلادي کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوښتې دي. د دې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو 25 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت هر کال 4000 هکتار ډیر شوی او یوازې په 2021 میلادي کال کې په 1,00,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی. لبلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي که په افغانستان کې بانکي سیستم په اوسنی ډول دوام وکړي له دې وضعیت څخه به مافیایي ډلې ډیره ګټه واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
درې میاشتې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی دفتر تړل شوی. خو دې ادارې په افغانستان کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی موادو ارزښت 2.1 میلیارډ ډالر ته رسیدلی چې له دې پیسو څخه 2.5 میلیارډ ډالر نړیوالو مافیایي ډلو، 3.5 میلیون ډالر د افغانستان قاچاقونکو او افغان بزګرو ته یوازې 425 میلیون ډالر رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې به مافیایي ډلې له دې وضعیت څخه تر ټولو ډیره ګټه ترلاسه کړي. میرمن دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقې ځانګړي غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په اړه جوړه شوې وه وویل
The continued deterioration of the formal
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لاره هوار سي. د بانکي سکتور فلج کېدل به د غیر قانوني مالی معاملات او غیر رسمي لارو څخه د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه برابر کړي. دا کار به د ترهګرو ډلو فعالیتونو او نشئی موادو قاچاق ته نورې اسانتیاوي برابر کړي. دا ګواښونه با لومړی افغانستان او وروسته بعد د سیمه هیوادونو زیانمن کړی.
که څه هم میرمن لاینز دا مانی چې د افغانستان د نشئی موادو د کاروبار په پراختیا کې بهرنی مافیایي ډلې خورا لوی لاس لري، خو بیا هم هغه اندېښنو ته اشاره کوي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د نشئی موادو په اړه لري. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په افغانستان کې د ټولو تولید شوی نشئی موادو په سلو کې 15 د پاکستان، 15 د ایران او نور ټولې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې له لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي. خو بیا هم په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی واسل نبینزیا شکایت کوي چې ترهګرې ډلې د نشئی موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي.
Сегодня существует реальная угроза
перелива. Трахгари гуакла нашей моаду сара аликэ лари. Закачи да трахгари асли мали сарчина нашей моады. Нан трахгари я уакэй гуак авла нашей моаду сара тэлли фаалетуна да прахтия па халки ди. Ау да фаалетуна да кадвалай тар чатар ланди хам тар сара ки. Мог бавар лару чи талибан ба да ди стунди да халла парах па лизмани амали.
د ولسی جرګې پخوانی غړی کریم اتل د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشئی موادو له مسالې سره سیاسي چلندونه کړي، ځکه چې نشئی مواد د ټولو هیوادونو لپاره یو ډول ستونزه جوړوي.
خپل افغانستان د همدې مخدرات توکو د کرکلی او یا دلته د کاروبار د لاس ډیر ستر زیانونه لیدلی دي. لوی کټه د سیمه هوادونه لوی کاچ اکبر ترلاسه کی ترڅو چې افغانستان تجدید توجه نو وسی کدا چې دا لړۍ به په دوامدار او چټک ډول سره دوام وکړي.
ملګری ملتونه په داسې حال کې د کوکنارو د کښت ډیروالي په اړه خبرداري ورکوي چې د دې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو جوړول د هر میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې زرګونه معتادین چې حکومت د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټول کړي اوس په پل چرخي زندان کې ساتل کېږي. د کورنیو چارو وزارت معین وایي چې دا معتادین د درملنې او دیني زده کړو لپاره پل چرخي زندان ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون چارواکي وایي که څه هم دوی همدا اوس زر تنه بسترې سوي معتادین لري، خو دوی ته تازه تر 2000 ډیر نور معتادین هم وروړل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون د کابل په ختیځ برخه کې پروت دی چې پخوا د بهرنیو نظامي ځواکونو اډه وه. د روغتیایي مرکز ناروغ د یو پړاو لپاره 45 ورځې بسترې کوي چې پرې کې وو وخت یوازې د زرو ناروغانو د بسترې کېدو ځای او امکانات لري. که څه هم د دې مرکز په ټولو کټونو کې معتادین بستر شوي دي، خو څو ورځې مخکې حکومت دې روغتون ته 2009 نور معتادین هم ورول شي، اوس شمیر 2900 کېږي. د دې روغتي مرکز رئیس ساحر سلطانی آزادۍ راډیو ته ویل چې دا پریکړه اوسنی سخت وضعیت ته په کتو سره او حکومت د حکم په اساس شوې ده.
از روز پنجشنبه گذشته
لتیری پنجشنبه خنیبلی بیا تر اوسه پوری د ابن سینا زربستریز روغتون ته د 2900 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوی او تر دې مخکې مو هم زربستر شوی ناروغان درلودل. دا روغتون د زرو ناروغانو لپاره جوړ شوی. نومره ډیر ناروغانو ته موزکه ځای ورکړی چې یو خو شرایط سخت شوی او بل په دې اړه رئیس الوزرا امرونه ورکړي دي. موږ هڅه کوو چې په روغتیایي برخه کې د دوی خدمت وکړو.
ارزه خدماتو برشن انجام
حکومت افغانستان په څو ولایتونو کې معتادین راټول کړي او د درملنې د مرکزونو پر ځای زندانونو ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت معین مولوي محمد محسن هاشمی هم زندانونو ته د معتادینو وړل منی او وایي چې هغه معتادین چې په دې وروستیو کې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي همدا اوس په پلچرخي زندان کې ساتل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یې بسترچینی ازادۍ راډیو ته ویل چې معتادین د دوی له مشورې او معتادینو د درملنې مرکزونو د ظرفیت په پام کې نیولو پرته راټولېږي. دا سرچینه وایي هغه معتادین چې زندان ته وړل شوي د ډاکټر او درملو د نشټوالي له امله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کېږي او په زندان کې د هغوی ساتل منطقي کار نه دی.
که هدف یوازې دا وي چې د ژمي د سړو څخه یې وژغوري، نو هغې کې زه څه نشم ویلی. د تداوۍ دپاره نه زندان او نه د زرو په ځای د 2000 کسانو اچول نه علمي دي نه منطقي. هغوی ته خو هغه سهولتونه په کوم روغتون کې چې دي د هغه مشخص تعداد خلکو دپاره دي. چېرته تاسې زر کسان په ځای 2000 کسان اچوئ، واضح ده چې هغې ضرورت مغه نه 2000 کسان وي. سټاف باید د 2000 کسانو دپاره وي او په بستر کې یوازې د ګولۍ کول او ډوډۍ ورکول نه دي. هغه څه کانسلینګ کیږي، هغه ټولنیز ژوند ته اچول کیږي چې دا امکان نه لري چې په زر بستریز کې 2000 کسان ته د خدمت برابر.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې په ډلهیز ډول د معتادین بسترې کول خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تیرو 12 کالو کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 40 دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس ډیری غیر دولتي مرکزونه تړل شوي او دولتي مرکزونه هم د درملو او خوراکي موادو د نشټوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریج پر منځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. انزورګران وایي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه د انزورګری و ځانګړنه داده چې یي سیوا د خلک هم ور باندې پوهیږي او د نشئی موادو د زیانونو په اړه تصویر تر ډیره مودې په ذهن کې پاتوي. دا چې څه ډول انځورګري له نشئی موادو څخه د ځوانانو د ساتنې په برخه کې ګټوره ده او د افغانستان انځورګرانو تر اوسه په دې برخه کې څه کړي دي؟ په دې اړه مو له انځورګر اقبال احمد سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې انځورګري یا نقاشي له نشئی موادو څخه د ځوانانو په وقایه کې څه ونډه لري؟
انځورګري چې ده هغه د خلکو له نشئی توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیر مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي په خپل انځورګر وی یا انځورګری کوي هغه تر ډیره حده د خپل انځورګری د تل لپاره یو عادت ګرځیدلی وي، د خپل په انځورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې ته نه لري چې دی له نورو د شیانو چې د صحت تر ضرر ورسي د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت له هغه څخه استفاده وکړي. د خلکو لپاره بیا ګټه دا ده، یا مثال خلک له نشې څخه په دې رقم راګرځولی شي چې دی هغه څه سي دی د نشې په مقابل کې کوم مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي او نورو ټولنې ته یې وړاندې کړي، هغوی یې وګوري، په دې سره هغوی د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهېږي چې کم کم تاوان به ماته رسېږي.
څه ډول انځورګري په دې برخه کې ګټوره ده؟
په دې برخه کې د مورال انځورګری سی ورته وایي، یا دیوار نگاری دغه پر دیوال باندې سی انځورګری کیږي، دا ډیر مهم رول لري. مهم رول یې دا ده چې هغه عام خلک ټول ویني، که څوک ریړۍ چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه دی اطمان یو څه لاسته راوړی سي، او که یو څه لاسته رانوړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولله ضرر ده، یو څه ور په یادوي. مثلا ځینې انځورګران وي هغوی دغه کنټمپرری آرټ انتخابوي معاصر انځورګري چې ده په دې کې د ټولنې له ناخوالو او د خپل ولس د احساساتو د بیان لپاره کار اخلي، او دا ډېر یو مهم او ښه اثرات هم لري، مثبت تاثیرونه هم لري.
د خپل ځان په اړه راته ووایاس، تر دې مهاله مو له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په برخه کې څه کړي دي؟
تر اوسه پورې مو د نشو د مخنیوي په برخه کې تقریبا پر یو څو دیوالونو باندې مو انځورګري کړې دي، دغسې خصوصي مکاتبو ته تللی یم، دولتي مکاتبو ته تللی یم چې هلته مې په دې اړه ځینې انځورونه کار کړي دي پر دیوالونو باندې د ماشومانو د پوهاوي لپاره. انشاءالله په راتلونکي کې به ځینې تابلوګانې هم د همدې مخدره موادو یا د نشهیي توکو د ضررونو په اړه کار کوو چې هغه به هم له خیر سره نندارتون ورته جوړوو.
په افغانستان کې نورو څومره انځورګرانو دا مهمه ګڼلې چې د نشو د وقایې په برخه کې انځورګري وکړي؟
افغانستان کې انځورګرانو د خاص د نشئی توکو د مخنیوي لپاره ډېرې انځورګري نه دي کړې، داسې د ګوتو په شمار کسانو به کار کړی وي، ځکه دلته انځورګران هم د دومره کم دي. کله انځورګران ډېر وي نو بیا د دوی سوژې هم ډېریږي، تابلوګانې هم ډېریږي او انځورګرۍ هم ډېریږي. چې کم وي په هغوی کې نیمای هغه کسان وي چې یوازې د دې لپاره کار کوي چې ځان وچلوي، ځکه د دې اقتصادي مشکلات به وي. دا ډول مفهومي کارونه چې دي، مفهومي انځورګرۍ چې دي، چې په ټولنه تاثیر لري، هغه یو ډېر آرام مغزو غواړي، او د دې تر څنګ یو پراخ سپورټ غواړي چې دلته دا شی نشته، او ځکه ډېر کم کار ورته شوی ده.
انځور خو لکه وینا یا لیکنه تشریح نه لري، د انځور له لارې خلکو ته څنګه پیغام ورکولای شو؟ که یو مثال یې راته ووایست.
دا مفهومي انځورګریو په اړه وایم چې مفهوم لري، معنا لري، او معاصرې انځورګري دي. په هغه کې دغه احساس او هغه مفهوم د تابلو چې د هغه لیدونکي ته ورپرېښودل کیږي، یعنی دلته لیدونکي ته د تابلو په اړه داسې نه ویل کیږي چې ته باید دا تابلو وپیژنې او د دې تابلو یو مشخص هدف ته دا نه ده. مثلا یو انځورګر راولاړیږي، یو سړی راخي، مثال انځورګري کوي، انسان ده، د سګریټ په جامه کې رسمي سي، نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشئی توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحي مفهوم واخلي سي، دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف فکرونه ایسي. د هر چا چې څومره فکر کار کوي، څومره تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي چې دی ورڅخه مفهوم واخلي. یعنی انځورګري چې ده هغه مفهومی انځورګری چې دا په هغه کې هدف لیدونکي ته ورپرېښودل کېږي چې دی کوم هدف دي نه اخلي کوم فکر یې تر کومه ځایه کار چې د انځورګری دغه یوه ښه ځانګړتیا هم همداده سي په دې کې تصویر وړاندې کېږي لیدونکی چې څومره درک لري تر هغه حده پورې دی پېژندلی سي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لوګر ولایت څلور څلوېخ کلن ظفر له حربي خوونځي څخه تر فارغې دوه وروسته په نشو اخته سو او له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې شپه او ورځ مې پر ځان وکړي چې کار وکړم او د نشو لپاره پیسې برابر کړم. ظفر چې لاسونه یې د یخنۍ له امله چاودېدلې زیاتوي چې په کابل ښار کې د نورو بې سرپناه معتادینو غوندې شپه او ورځ د سړکونو پر غاړه اوسېږم. دا چې ظفر ولي او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ورو ورو چارس مې کول، بعد د چارس نه ورو ورو جانه بیا مې تریاک ونیول، تریاک مې وویل، هغه نه بعد ورو ورو جانه ورو ورو یو ورځ تریاک راته راخته وو. بس ما یو انډیوال و، هغه ما دې ته وویل چې ورکیا موږ سره خو تریاک ختم دي، څنګه به وکړو؟ دا ټول بدن مې درد کوي. وایي ما سره یو شی ده، هغه به چې تدار کوم شپه به تېره کړي، به سبا به خپله لاړ شي خپله تریاک به واخلي. ماول صحیح ده، دا کله ضرورت چې دا وبسلم د پوی وم چې ورو ورو جانه خلک په ضرورت کو هیروین څه کوي. دې ته ما ویل ورکیا دا خو هیروین نه دی. وایي نه، هیروین نه دی، دا کرسټال دی، دا بل شی دی. چې ما وڅه کول خو بس همغه و چې اخته شوم، نور نه تریاکې خوان را کول نه چارس ورو ورو جانه. بس دا هیروین مې وڅه کول، وڅه کول یو 15 کاله چې مې وویله بیا کور باندې خبر شوم. ګلکاری زه کوم، رنګ مالی زه کوم، ډریوري زه کوم ورو ورو جانه، موټر ته سواری زه کینوم ورو ورو جانه، کوم غریبی چې ما په لاس کې راشي ورو ورو جانه زه هغه کوم. دې لپاره چې زه د عمل لپاره چې پیسې ورته پیدا کوم، ورځ کې 300 یا 1500 چې مونږ ګټو، 100 روپۍ خوراک لپاره ساتو ورو ورو جانه، نور جاتی ټول په دې عمل کې ځي. په دې شل کالو کې دوره د 1500 راځي. داسې ورځ هم شوي دي چې مونږ په اسکورتونه کې وو ورو ورو جانه، په هغه وخت کې خو ډېر پیسې وې کنه. مونږ ته ورو ورو جانه میاشت کې $1000 تنخواه وه، یو 300-400 ډالر بخششي وه. دا ټول په همدغه عمل کې مونږ مصرف کول. اوس چې کاروبار نشته، غریبي نشته، ورو ورو جانه پیدا او پناه نشته، مجبور یو چې همتو هومره کوو چې ګزاره کوو. واضح مې نه دي کړی، کور سره مې اړیکې خراب دي. یار تقریبا ما شپږ وو کله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. بس هغوی وایي چې ته عمل پرېږده ورو ورو جانه. بس چې پرېم دو د عمل 4-5 میاشتې بعد د 4-5 میاشتې بیا مو باندې یو داسې یو تشنج یو عمله راځي. مونږ بدن خپله مجبوریږي چې لاړ شي دا عمل به ووایي، دا دوړې به کش کړي. زه ضعیف کړی یم ورو ورو جانه، همدا اوس نه شم کوای چې ورو ورو جانه یو اووه منه بار ورو ورو جانه تر یو ځایه پورې یوسم. پخوا مې ډېر ښه تایت وم ورو ورو جانه، ښه ځواني مې و.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په روغتیایي مرکز کې په زور د معتادینو بستری کول څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري. اول بودی نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې راشه ته بستر شه. هغه مشکل بستر سره نور هم زیاتیږي، بل رواني مرض ورته پیدا کیږي. دا مریض چې آماده نه ده بستر کې، نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنج د موادو، ترک د موادو نه فامیلی په یادیږي، هغه مشکلات په یادیږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کیږي د رواني هغه دوی مې دفعه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتي یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراضو ته متوجه نه وي په زور بستري چې دا هم خطر ده، هم پروسه د بستر مختلف وي. بل چې د مریض تصمیم چې یو کار کوي نه وي په زور هېڅ نتیجه نه ورکوي. کله چې دا په زوره بستر کوي د دې ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکتر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي. نو په دې اساس په زوره تداوي نتیجه ښه نه ده.
آیا پوهیدلاست؟
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر یو معتاد دی، دی له نشو څخه تنګ سوی او له خپلې کورنۍ څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. پلار یې هم خبره مني او د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستري کوي، خو څو ورځې وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
موره و موره چیرې
سوایه زویه دادې دته کور جارو کوم
تو خویا واری راجا چه وزرگی خبرو در تکوم
سامه ده زویه دادی در زمه
زره وچادلا طول وجود می درد که وی نونسو مورس چه بدی طور کوتا که بنده و خدایا
دادی زویه راغلم چی دی ویل
موره دادی تبی بخول اصولو تاو گورا زنجیرو نزخمی کری دی دادی دیدی زنی زنی بایی گی آلوی
بشتیم چی دیر پا تکلیفی
خیر ده موره تو بابا تاو آیا چی دنه نور نشن نکی اوائی چی علاج میو کی
خزی او خزی چیری
دادی دلده ده کبیر سر بکوچه کی اما
ما خوشی گئی زنون لدی زنون را سخص درشو آیم
خزی سخبره ده کبیر سوایی
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی
ولی ناروغه ده
وای چه زما علاج بکی زنون را نشان نکوام
پلارا خسام بگو ما جنون را نشان نکو ما
او سرایه کبیر سوایی شپا خانیه تا بوزا و علاج بکا زمان او گلاله الکتی هر ورز چورت گورم زرم تور کباب سی
خزی تم سبا خبره کوی خودی پودایو هنو خبرم زرت نلویگی داسی نیوی چی پدی چل زار خلاص کی و بیر تا پودا رو تم خانه کی
لارا تو خدا دا جوان ده زما و دسپی چو فرق ده زما هم پسن زیرونو ترلیم او سپیم هم زما نول نجو توبا ده
و سرای الک شوایی شبا خانیه تای بازه چه علاجه وسی خلق لخدای زوی غاری نوره سیری خوز مرگوال غنجی زوی او رس با رس دنشوال لاسه ده مرگ کنجی تورشوییشی او مرگ لاس ترسنی ورطه ناستیو
بس سمده زنجیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم بابا چه شبا خانیه تای بازم ڈاکٹر صاحب اجازه ده
راځي مهرباني وکي مهرباني
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه ښه راته وې څه خبره ده
ڈاکٹر صاحب دا زما زوی د هیرونو موتاد ده د دې لپاره مې راوستلې ده چې علاج وشي د خیره
ډیر ښه کار مو کړی دی ښه ځوانه دا راته وایه چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدې
هو ډاکټر صاحب
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدې
نه هېڅ چا نه یې مجبوره کړی
که داسې وي انشاءالله چې علاج یې کېږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی
ګوره وروره بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي
چلم دی وڅ کا و نشه سوې تر دا ملال خل دی و وتل دودونه
اوهو دا ځوان خو کټ مټ دی کبیرون دی
کبیره دته
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام داسې چا او تک سپین شوی چا ول کی می ولکه پیژندلې خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پیالې په کور کې په زنجیرونو تړلې وم او په یو کوټه کې بندې کړې وم
ښه نو بیا څه وشوه
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم
ښه ښه کیسه وکړه
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشي کولم اخر مې چل ورسره وکړه ما ویل زه نوره نشه نه کوم توبه مې ده شفاخانې ته مې بوځئ چې علاج مې وشي
ښه نو بیا څه وشوه
بیا یې شفاخانې ته بوتلم هلته مې ژمی ښه تود او ښه په آرامۍ سره تېر کړه دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم
یار کبیره ډیر چالاک سړی
خیر اوس دا کسی پرېدا ژر یې پوړې راکه چې خمار خمار یم
دغه د پوړې درواخله زوره وره
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.